دا ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې موزه احمد شیبر هر کله کوم د خبرونه په دوام د هلمند تازه جګړې
کمانډوي ځواکونه راغلي دي وایي ځواک بمبار کړی
پولیس مشر غنی د لسکونو شونځیو د ودانیو د ګټه اخیستنې په مراسم کې وویل
تاسو مشر چیرې د وطن لپاره چیرې پټ
په ترین کوټ کې لاریون ندی مهم خبر وو چې په هند کې ځوانان له کورونا ځپل یو سره مرسته کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه
السلام علیکم ستړي مشاهده مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په زینو لویدیزو سیمو کې سیلابونو نه وشت کسان مړ کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي او د هند د کرکټ ورلد لیگ آی پی ایل وزندید ټول خبرونه د افغانستان په زینو لویدیزو سیمو کې سیلابونو نه وشت کسان مړ کړي د هرات د والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته ویل سیلابونه له پرونه په ادرسکان او اوبې ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي هغه ویل دولس کسان په ادرسکان او لس په اوبې کې مړ دي چې اکثری ماشومان ښځې او زاړه عمر کسان دي اخو په غور کې وو کسان سیلابونو مړ کړي او تر یو نیم سلو زیات کورونه وران کړي د غور له طبيب په خستر د مبارزې ادارې رئیس جمعه خان باختری ازادي راډیو ته ویل 15 کسان په ساغار او دوه تنه هم په شهره کولسوالۍ کې مړ شوي دي چارواکو په دغو دواړو لویدیزو ولایتونو کې ویلي دي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره بیړني اقدامات کړي دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوی هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي افغان ولسمشر همدارز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده دا خبره طالبان فکر کوي چې ناتو او امریکای ماتکړي زکه د ډیډلې مشرانو هیڅ کله د سولې مفکوره نه ده منلې او د سیاسي حل لارې پر ځای جنگ غوړه کړې ده وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او اووه اتیا نور ټپیان دي د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوي
حملات شون در بسیاری از جا په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند لغمان غزنی او بغلان کې جواب شول په هلمند کې لډیره مرګ ژوبلې سره مخ شو په ټوله کې تیر څلیرش ساعته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور
تپیان
دی امان زیاته کړ په هلمند کې د وژل شوې طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا د افغانستان دفاع وزارت لخوا د طالبانو د دومره شمیر د مرګ ژوبلې اداره دوی وایي د دوی یوازې یو کس په هلمند کې وژل شوې احمدی ادعا کړې چې افغان پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلان کې ویلي دغه ډیپلوماټ مړینه شاک کړی او سخت پرې خوښ نه دی دغه وزارت د یادې ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خبره کړي چې څنګه مړ شوی ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر لې ویل وړي ودانې لاندې لیدلې مهر خبری آژانس د بیرونی حالات د کمیټې د ویاند مجتبا خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړی په کامرانیا سیمه کې دی ویل وړي ودانې لاندې پیدا شوه دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه د سویس سفارت له 1990 کال راهیسې چې واشنگټن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړی په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټي واړی کې هم مخته وړي د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شلتنو ته پورته شو د مکسیکو سیټي خاروالي کلاودیا شاینباوم ویلي په دې پیښه کې چې په ځایي وخت څار شوی او یا کسان ټپیان شوی هم دي هغه ویل په کمرو کې ثبت شوی انزورونه ښیي چې د خار په جنوب کې د مترو ریل ګاډي بیلی کا شوی او لویدل پیښه د مترو په دولسمه کرښه شوی چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل وزندید. د هندوستان کرکټ بورډ په یو ټویټ کې د آی پی ایل د بیړنی ځنډ خبر ورکړ. د دغه ځنډ علت هغه ناورین دی چې کرونا ویروس په هند کې رامنځته کړی. د آی پی ایل د لږ تر لږه دریو ټیمونو یو شمېر غړي هم په کرونا اخته شوي. د هند کرکټ بورډ ویلي نه غواړي د لوبغاړو او د آی پی ایل د ترسره کوونکو روغتیا په خطر کې واچوي. یو ورځ مخکې د کلکټا نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونو لوبه هم لغوه شوې وه. د هند کرکټ په غوره لیګ کې سکال او 50 بهرني لوبغاړي اخیستل شوی. درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم د آی پی ایل مشهور بهرنیو لوبغاړو دي. آی پی ایل په نږدې 1 میلیارد ډالر ارزښت په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ګران بیه لیګ دی. په هندوستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 3 شنبه له 10 میلیونه واوښت. د هند د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې له 2,00,000 زیات کسان مړه شوي هم دي.
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.4. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.6. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3. دا سادی رادیو ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبری مجله کې موزه احمد شبر کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستن دوی دی. لمړی مطلب راخلو. په هلمند کې جګړې روانې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي له دریو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې طالبانو پراخې حملې پیل کړې دي او له امنیتي ځواکونو سره په نښته وبختي. د هلمند ولایتي شورا رئیس سادی رادیو ته وویل چې د جګړې پر مهال شاوخوا 1.5 طالبان وژل شوي دي او تا افغان سرتیري هم په دې جګړو کې وشل شوی دی. دا وروسته له هغه چې د می په لومړۍ نیټې له افغانستان امریکایي ځواکونو وتل پیل کړل. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه
مننه. شبر صاحب، لکه تاسو چې ویل د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان په وینا نن دریمه ورځ ده چې طالبانو له بیلابیلو اړخونو پر لشکرګاه ښار پراخې حملې پیل کړې دي او په نتیجه کې د ښار شاوخوا یو څو امنیتي پوستې لاسته هم لوېدلې دي. جګړې تر نن سه شنبه دوام وکړ او د معلوماتو پر اساس سلګونو کورنۍ له خپلو کورو بې ځای سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي ځواکونه هوایي عملیات پیل کړل او سیمې ته کوماندو ځواکونه هم ولېږل. د ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان په وینا په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیرو 3 ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار پر مرکزي امنیتي پوستو پراخه ډلهیز بریدونه پیل کړل او پر مهال یې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د عطا الله افغان څخه به واورو د خپل ږغ کې.
د نولسو په تعداد کسان ستیاو شدید زخمیان دي او تقریبا 8 کس شهیدان دي زموږ د معلوماتو پر اساس. باندې بیا ورسته تر دې کمانډویز واکونه راغلي دي چې هغه ویره چې موږ درلود لا هغه ویره ان شاء الله را پسوله. پښپښاو یو نمبر شرابني د افغان امنیتي واکونو په ملتیا وایي زواک الته بمبار کړی او یو کمانډان د طالبانو چې دی ځینې کسانې د ملاګ ولاغا په نامه یادي او ځینې کسانې بیا هغه د شبکې په نامه یادي چې دا د جنگ یو نظامی مسؤل و چې دا هم په ناوه ولسوالۍ کې وشتل سوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ځای چارواکو تر اوسه په دې اړه موږ ته څه معلومات نه دی راکړي. شیبر صاحب، د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هلمند کې د جګړې پر مهال تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان هغه پیغام به واورو چې ازادي راډیو ته یې لیږلې دی.
حملاتشان در بسیاری از جا به خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند، لغمان، غزنی او بغلان کې جواب شول. په هلمند کې له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخ شول. په ټوله کې 13 ساعته 101 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
طالبانو د دفاع وزارت د خبرې په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د دفاع وزارت دا اعلان هم کړی دی چې په هلمند کې له څو ورځو راهیسې د روانې جګړې پر مهال د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې 22 غړي وژلي دي. یاد وزارت وایي دا وسلوال د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي و. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره رد کړه او ویلي کل چې په هلمند کې د القاعده هیڅ غړي نسته. د هلمند جګړه وروسته له هغه پیل سوه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د می په لومړۍ نیټه وتل پیل سول، که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک سوه، امریکا باید خپل ځواکونه له افغانستانه د می تر لومړۍ نیټې ایستلي وای، خو دغو ځواکونو وتل پیل کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی دی چې خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکایي ځواکونو 2 ورځې وړاندې په هلمند کې یو نظامي کمپ هم افغان ځواکونو ته سپارلی دی. پر دې سربیره چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتل پیل سوي، په دې وروستیو کې حملې زیاتې سوي او پکښې په لوګر کې د بمي چاودنې او حملې یادونه کول غواړم چې په دې حمله کې تر 15 زیات کسان وژل سول او 110 نور ټپیان سول. او د معلوماتو پر اساس شیبر صاحب په دغه حمله کې چې کسان وژل سوي دي ډیره ملکیان وو،
او په دې حمله کې یو شمېر هغه زده کوونکي وژل شوي دي چې لازر ولسوالي مرکز پل عالم ته راغلي وو او غوښتل یې چې د پانتون په امتحان کې برخه واخلي. د دې برید په اړه لوي خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني څرګندونه اوریدل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نه پنځوس شونځوی ودانۍ په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته جمهور رئیس اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانې دوه وړنګېدو بهانې دي نور یې نه لټوي. له کابله راپور لرو.
د معرف ونې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 950 خوانځي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخي کم لوستو یا نالوستو مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه به د سلګونه نورو خوانځي ودانۍ هم جوړي او تر شنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپل خبرو پر مهال ویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حملو سره مخامخ دی. نو موړي په لوګر کې موټر بم حمله ته په اشاره چې لاملې لزګونه هغه ځوانان چې له ازري ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پولی عالم ته کانکور ازموینه ترغلي او پکې وژل شول ویل نن چې افغان محصل غواړي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي ترور کیږي. خغلی غنی طالبان مخاطب کړل او ویل که افغانان یست باید مسله د خبرو لارې حل او د پردیو په اشاره افغانان و نه وژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان حکومت اصول غواړي، خو نو موړي ټینګار وکړ چې د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د ملي مسایلو پاړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت او ولس سره دی.
تاسو مشر چیرې د طالبان چیرې پټي راسي نه ښکاراسي دا ولس د افغانستان ته وایي چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو؟ او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ورباندې درېدلي دي. اما دې باندې پوه سئ چې پس له دې نه اوس چې بین المللي قوه اوسي، ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپل پخو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کومه پلمه پاتې ده؟ په آرام باندې په خیر سره ځي او موږ په خپل پخو درېدلې یو. دا ولس، دا خاوره لومړی د خدای جل شانهو ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووځي، او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې مدریږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرنی ځواکونه وزي باید یو سوچي اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره شل کاله وینه توی کړه د دنیا لغټ قوت سره مبارزه او جهاد کړي تر لاسه شي. خو کڅوک زموږ د لوړو اهدافو د منستراتک پلار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د تیر جمعې شپې هغه چاودنه هم وغندله چې پکې د لوګر په مرکز پل عالم کې وشوه او پکې تر 15 کسان وشل شول او شاوخوا 130 نور ټپیان شول. بل لور ته نن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر پیشه وغندله او د جګړې پر شکیلو خواوې شخ وکړ چې نورانو تر کله جګړه په دې اړه راپور لرو.
دا شغونه د جګړې ځپلې ورزګانیانو دی چې د ترینکوټ شار واټونو ته د لوګر د پیښې د غندلو په مخ راوتلې و. د دې چشمیر سلګونه تر رسیدي یو لاړ شوارونه یې هم لزان سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې وژل شوی کسان یې بې ګناه یاد کړ او له دولت یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې ملین پیدا او قانوني چلند ورسره وکړي. مولوی حمید الله چې د غلارین مشرۍ تر غاړه لرل داسې وویل
د لوګر خلکو چې کوم بشادت ورسېدل د چا قتل کړو د چا ورور د چا خریبې وشل دا چې څوک ثابت کړي د لوګر خلک چې دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي و چې نه جن پرېښي و یې جنان کړی و او نه قتل کړی و نو هغه قاتل د بخاری د مسلم او د نسائی د حدیث مخالف
د لوګر په پیښه کې چې د تیرې جمعې په ماښام رامنځ ته سوه شپږویشت کسان پکښې کې ووژل سوه او 313 نور زیات ټپیان سول. د ارزګان ولایت یو بل اوسېدونکي سرمعلم حبیب الله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو روغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
یوزو دنیا والو کو یوزو مزم کو یوزو چې دا د پاکستان د شیواوی او د پنجاب د پاتخه زموږ هیواد دغه نیو مشکلاتونه متوجي نو په دې د افغانستان د پنځشتار ټول ولسمه سره متحد شي تر دې چې سرکښینی خدمت ما بین کې دي چې شیوا مشوري وکړي.
لدی ټول سره سره یاد لارین کوونکو بیا افغان دولت د یادې فیش په مخنیوي کې په کمزوري مدیریت او فساد هم تورن کړ. یاد لارین کوونکو د غراس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې ور بند وکړي. د لوګر پیښې پر داسې مهال په کوردنونه او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده. نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او په دې برخه کې یو تحلیلي مطلب لرو. داسې مهال چې امریکایي او ناتو عسکر افغانستان پریشتي، آیا داسې قوت شته چې په نظامی او اقتصادي لحاظ دا تشډک کړي؟ په روسیو کې یو شمېر خبر شوی راپورونه شي چې چین له اقتصادي برخې سره د اقتصادي برخې سربیره لیوال دی چې په نظامی څنګه کې د افغانستان همکار شي. خو نه افغان حکومت او نه هم چین رسما د دې موضوع په اړه خپل دریځ دا کی زکړه ده. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا او ناتو با د سپتمبر 13 وروسته په افغانستان کې هم را پراخ اغیز ونه لري څومره چې په تیر شلو کلونو کې درلود. کارپوهان وایي د بهرنیو عسکرو وتل به لدی وروسته په دې هیواد کې د لویدیز د نفوذ مخه یو څه ډب کړي، خو بې له شکه چې په نظامی او اقتصادي لحاظ دې کار ته شه محسوس ده. د نړیوال اړیکو کارپوهان په دې اندي چې له افغانستان د بهرنیو امریکایي عسکرو وتل دې تلار پرانیزي چې د سیمه ایزو قوتونو سربیره یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نږدې اړیکو ته زړه خکړي. له دې هیوادونو یو هم چین دی. مدوران د ګڼو لویدیځو رسنیو سربیره له اسیا خبرېدونکو ورسپانډ ولیکل چې زړه خکړي چې په افغانستان کې په اقتصادي او نظامی لحاظ خپل حضور زیات کړي. که څه هم دا خبره لا رسما نه چین او نه هم افغان حکومت تایید کړي، خو آیا یو ښه بدیل کېدای شي؟ افغانستان او د چین ملګرتیا. افغانستان سره لدی چې د چین گاونډی دی، خو د تاریخ په اوږدو کې سره هیڅ ډول شخړه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې چین د افغانستان د شخړې په سیاسي حل ټینګار کړی او ان په ځلونو یې له طالبانو د اوربند او د سولې د مذاکراتو د قربتو غوښتنه کړې. د نړیوالو اړیکو کارپوه څېړونکی جاوید الله چې د پاکستان او چین سره د افغانستان پر اړیکو څېړنه کوي وایي که څه هم امریکا او چین سره سخت سیالان دي، خو چین د منځلارې سیاست په خپلولو سره افغانستان سره خپلې اړیکې ښې ساتلي.
افغانستان او چین هغه دوه هیوادونه دي چې په تېر تاریخ کې د دوی ترمنځ کوم داسې شخړه نه ده سوې. په اوسني وضعیت کې د چین حکومت په بار بار ویلي چې دوی په افغانستان کې د شخړو او د لانجو یو سیاسي حل غواړي.
په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د اپریل په 15مه د حکومت د رسنیو په مرکز کې وویل هیواد غواړي په تلپاتې ډول د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه د ستراتیژیکو همکاریو او د ښو اړیکو د پرمختګ لپاره به هڅې دوام وکړي څو دواړو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. د چین حکومت له دې وړاندې هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو او همکاریو په اړه ډاډ ورکړی. په افغانستان کې د چین د اقتصادي نفوذ پر وړاندې خنډونه. چین لومړی هیواد دی چې د ایم سی سی په نوم یو شرکت د افغانستان پر یو تر ټولو لوی کان پانګونې ته زړه کړ. مسایناک په 2008 کال کې ایم سی سی شرکت د یو آزادې پروسې له لارې وګټ. خو داسې مال چې له دې نیټې 14 کاله تیریږي لا هم د دې کان سپړنه نه ده پیل شوې او هیڅ سراز اقتصادي ګټه نه لري. د قرارداد پر بنسټ ایم سی سی په لومړیو کې پر دې کان 2.89 میلیارد ډالر پانګونه کوي او وروسته دا پیسې 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغانستان له دې شرکت د مالیاتو له ادرسه په کلنی ډول 400 میلیون ډالر اخلي او همدا ډول د ضمانت په توګه باید 700 میلیون نور ډالر افغان حکومت ته ورکړي. د کار پیدا کېدل، د افغانستان له ډبرو سکرو ګټه، د برېښنا تولید، د یو خرګوټي جوړېدل، له ترخم تر تاجکستان او بیا د بامیان تر حاجیګک، د رئیسوف او سمنګان پورې د اوسپنې پټلۍ جوړېدل د دې قرارداد نورې برخې وي چې تر اوسه یې یوه هم نه ده عملي شوې. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت نه حاضریږي چې د دې موضوع په اړه خبرې وکړي، خو حکومت وړاندې په ځلونو په سیمه کې د تاریخي آثارو پیدا کېدل او امنیتي ستونزې د کار د ځنډ علتونه ګڼلې دي. خو ځینې شنونکي سیاسي موضوعات او په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا د مسایلو کاندې کینتنې د ځنډ علتونه ګڼي. چین په نړیوال اقتصادي ډګر کې د امریکا تر ټولو سرسخت سیال دی، تر دې چې د دې هیواد د بهرني سیاست یوه مهمه برخه چې څه ډول ورځ تر بلې په نړۍ کې د چین د پراخېدونکي حضور مخه ونیول شي تشکیلوي. خو داسې مال چې امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا کموي، چین به وشي کولی د هیواد کې خلاص لاس ولري. د نړیوالو اقتصادي مسایلو کارپوه شعیب رحیم:
چین غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او دغه لپاره یو لار دا چې افغانستان اقتصادي نگاهه په خپلو پښو ولاړې او دلته اقتصاد د دې باعث شي چې دلته هم نظام پیاوړی شي او هم د خلکو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي.
خو د دې کار پر وړاندې اندېښنه د نړۍ د قوتونو لخوا افغانستان د نیابتي شخړو د ډګر په توګه کارول دي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې بې له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د سیمې یو شمېر هیوادونه غواړي چې افغانستان کې د دوی له وتو وروسته پر اخلاص ولري چې ښکاره د امریکا د ګټو خلاف وباله. خوشنون کې جاوید الله وایي د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره به امریکا له چین سره افغانستان د سیالۍ ډګر غوره نه کړي.
هغه مسایلو کې چې هغه د امریکې ته خطر نه یو په اقتصادي پلان کې ګمان داسې کېږي چې چین به د افغانستان کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او امریکا به ورسره د دوی په دې برنامو کې مداخله ونه کړي.
خو آیا طالبان له افغانستان سره د چین د اقتصادي اړیکو د پراختیا خنډ ګرځېدای شي؟ شنون کې وایي چین او پاکستان خورا نږدې اړیکې لري او پر طالبانو د پاکستان اغیز به اجازه ورنه کړي چې کومه ستونزه جوړه شي. د افغانستان او چین اقتصادي اړیکې: افغانستان اوس مهال له چین سره د حیرتانو له لارې د اور پټلۍ، یو کمربند، یو سړک لارې په وسیله نښلیدلی او تر خواهی د هوایی دهلیز لاره د هیواد سره سوداګریز راکړه ورکړه روانه ده. د نورو توکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې د جنغوزیو په برخه کې د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2.8 ټنه جنغوزیو قرارداد شته چې راتلونکو 4 کلونو کې به بشپړ شي. خو د چین موخه په دې هیواد کې له دې پرته پر لویو کانونو پانګونه ده. د نړیوال اقتصاد کارپوه شعیب ابراهیم وایي چین په دې کار سره غواړي د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرستې له لارې د مرکزي آسیا او خپلو پولو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ مخه ونیسي.
په افغانستان کې که چیرې امنیتي وضعیت خراب شي نو احتمال شته ده چې دغه جګړه او دغه د ترهګرۍ څپې مرکزي آسیا له لارې نه د چین غرب ته ورسیږي. هلته بیا چین غرب کې چې کوم مسلمانان دي، ویغور دي، هلته مخکې له مخکې نه دي چین تشویشونه لري، نو کېدای شي چې دوی دپاره یو څه
د دې پرته چین غواړي د پاکستان له لارې د سی پیک په پروژه کې افغانستان هم ورګډ کړي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د اغیز په پاره د هیواد د دریمګړي په توګه مطرح وي. شنون کې وایي که چیرې چین د خپلو اقتصادي برنامو پر مټ افغانستان وګټي، اړتیا نه لیدل کېږي چې دلته نظامي حضور ته زړه ښه کړي.
ا افغانستان د پاکستان لپاره او د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوی پالیسی اعلان کړه. پاکستانیانو ته به د اوږدې مودې په مخه ویزې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل.
څنګه تورستي ویزا ون ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستی پارځلی کی، یعنی هغه ډیوریشن به والیډیټی به د ویزې یو کالی، خو همیشه به ستی شپېته ورځې. دوما دغه د محصلینو په ارتباط د کون کې چې دوی څو ځلې داخله واخیستله موږ ورته ویزه ورکو، بیا هلته دوی ویزه تمدیدیږي او توافق هم داده چې یو څه بررسي چې کوي، بیا بررسي نه وروسته هلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې هم غو نه ورته ویزه اکسټند کوي. درېمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده، موږ ورته 15 کاله نه ویزه ورکو، یو کال بسټه اعتبار لري. او بل مسله د تاجرانو په ارتباط ده، تاجرانو ته به د یو کال نه تر 15 کالو پورې ویزه ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه گذاری او سرمایه څونه ده. ویزه به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلی فیس مونږه مخلو تجارتی ویزه ته.
د نن په پالیسی په بنسټ پاکستانیانو ته د ویزه ورکول د می میاشتې له درې منیټې څخه پیل شوې دي. پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزه ورکول پیل کړی دي.
تاسو لا پیغامونو
یو کا سما ته چرګامو له سواله نه تاسو سره په لیکه کې ما په خپل معلومی ما شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه مغوښتنه ده، بیا د ننګرهار د ریاست نه مغوښتنه ده چې مونږ ته دا والی اسانه کې روزي میاشت از مونږ ماشومان ته نه لري او مونږ دیګا سبا د مجبور یو خار ته زتللو او وسنه لري کینو که کدا کریا وسله لري مونږه بیا بیا چلته شو د میټریک تذکيري جوړ کې چا به میټریک تذکيري جوړ شو اوس کمیسون دی او کمیسون دی بس بیا بیا زا او رضا نو مونږ ته دغه ماشونه پټین نه راکول کیږي نو شهیدانو عمومي وزارت نه مزاغ وختنه ده بیا زنګرار پر ساتم نه غږو کې چې روزي میاشته دا د مدلینو ماشونه ورته پټیم حواله کې او بس ثواب به موشي والله ته رضا بس او دا مرسته مونږ سره وکړه
په همدې شیبو کې ټاکل شوی و چې سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز لوبډلې سره د هند د کرکټ په غوړه لیک کې سیالي پیل کړي، خو د دې خبري مجلې په پیل کې مو هم واورېدل چې دا لوبې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله وځنډېدې. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلې او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته وردانګلې. نور په دې راپور کې
سوادها پرساد چې خوندې زده کوونکې دا او آزموینې تیرې شوې رښتینی کار ته مخه کړي. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له پلسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یو آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټول. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفاده هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجل اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورخي. د ځوانانو دغه ډله اوه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وای دا کار سړی ډیر ستړی کوي، خو زیاتوي که دا وکول شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بیلګې په توګه پر کورونا اخته د یو ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو دوه ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالی شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې هینچ د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي. هیڅ کله هم ځوان کهول ته د 4 دومره درون مسؤلیت نه وسپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېره له 40 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو، درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دومره واخو. بل خبری مجله هم لا سدی رډو تاسو ته لرو. سې سمي عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته شرخلي.
تشکر.